شپږ بجې شوې ده. ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ نیم ساعت خبري مجلې ته مو زه نوریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا په دې تاکید وکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته به دا سازمان افغانستان بیخي پرې نه ږدي. په کابل کې د آسیا د زړه په نوم د سیمه ییز کنفرانس د تیاریو په باب بېلابېل راپورونه لرو. دغه راز د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال له وروستیو څرګندونو خبرېږي چې وایي پر حکومتي ادارو یې غږ کړی دی چې د اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، احمد شیبر د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د څو مهمو خبرونو سرټکی. ناټو هیله لري چې پاکستان به په لنډ راتلونکي کې د ناټو د اکمالاتو لپاره لاره پرانیزي. روسیې پر واشنگتن تور پورې کړ چې د سوریې د حکومت مخالفانو ته وسلې ورکوي، او په عراق کې نن تر شپېتو ډېر کسان ووژل شول او تر 200 ډېر ټپیان شول. د خبرونو تفصیل. د ناټو عمومي منشي وایي هیله مند چې د پاکستان له لارې افغانستان ته د ناټو د اکمالاتو لاره ژر پرانیستل شي. اندرس فوګ راسموسن نن د استرالیا په مرکز کانبرا کې وویل
For quite some time negotiations have taken place.
لوی مدیر رئیس خبری روان دي څو د اکمالاتو د لارې پرانیستل شي. تر اوسه مشکومي نتیجې ته نه رسیدلې، خو زه هیله من يم چې د پاکستان له لارې د ترانزیت لارې په لند راتلونکي کې بیا پرانیستل شي. تر دې مخکې روانه اونۍ متحده ایالاتو له پاکستان سره د اکمالاتو د پرانیستلو پر سر خبري بې نتیجې پای ته ورسولې. دا لار وروسته تر دې اسلام آباد بند کړه چې د ناټو الوتکو د لیندۍ په میاشت کې د پاکستان دننه څلوربش پاکستاني پوځیان ووژل. د ناټو د عمومي منشي څرګندونې وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د هیواد د پیښو په اړه د پخوانیو جهادي قمندانانو او مجاهدینو د بې اعتنايي له امله 50% کې شخړې رامنځته کیږي. د ولسمشر حامد کرزي لومړی مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم وویل اوس موږ ستونزه دا ده چې هر قمندان او هر مجاهد چې دا ژیره یې هم یو مخ سپینه ده او د کار تجربه نه لري، بیا هم خپه دی او وایي چې تاسو دولت ته ورغلئ موږ څه شو. زه وایم ای وروره، دولت وړوکی دی، حکومت وړوکی دی، یو لږ شمېر کولی شي چې پکې وي او باید ځانګړتیاوې ولري. مارشال محمد قسیم فهیم دا څرګندونې نن هغه مهال وکړې چې په کابل کې د پلټنې د عالي ادارې نوې ودانۍ پرانستله. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف په افغانستان کې د جګړې پر مهال د ماشومانو د مړینې د کچې ډېرېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. یونیسف په خپله خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې 1,050 ماشومان په 2011 کال کې د جګړو پر مهال وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د دې رپورټ له مخې په 2010 کال کې 1,390 ماشومان وژل شوي او ټپیان شوي وو. یونیسف په جګړه کې له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي څو ماشومانو ته پام وکړي. یوې امریکایي محکمې په واشنگتن کې د افغانستان یو تابه په امریکایي محکوم کړ. محکمې وروسته تر دې دا سزا حاجي باغچو ته واوروله چې هغه په توطیې د هیروینو په توزیع او د نشهیي موادو له لارې په تروریستي هڅو مجرم وپېژندل شو. امریکایي څارنوال وویل د باغچو د مخدر موادو د قاچاق شبکه د افغانستان په ختیځ کې په زرګونو کیلوګرامه هیروین تولیدول څو د نړۍ نورو هیوادونو ته قاچاق شي. باغچو ته چې د سې شنبې پورې سزا واورول شوه، د پر ځان لګېدلې تورونه رد کړل. ازادي راډیو خبرونه اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر واشنگتن تور پورې کړ چې د سوریې د حکومت مخالفانو ته وسلې ورکوي. لاوروف دا خبرې نن په تهران کې وکړې. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن روسیا تورنه کړې وه چې په سوریې کې د شخړو له زیاتېدو سره مرسته کوي.
We are concerned about the latest information we have that there are attack helicopters.
موږ روسي اطلاعاتو ته چې ترلاسه کړې مو دي اندېښنه پیدا کړې ده چې له روسي جنگي هليكوپتر سوریې ته روان دي. له دې سره به شخړې یو دم زیات شي. بلورته د ملګرو ملتو د سوله ساتنې د ماموریت مشر هیرف لارج ساسوی سوریه اوس د کورنۍ جګړې په حالت کې ده، خو د سوریه د بهرنیو چارو وزیر بیا نن دا خبره رد کړه او ویې ویل چې هیواد یې په کورنۍ جګړې کې نه دی او حکومت هڅه کوي چې د بې وسلې مبارزې له لارې د تروریستانو جرړې وباسي. له عراق را رسېدلې رپورټونه څرګندوي چې تر شپېتو ډېر کسان د یو لړ بریدونو او چاودنو په ترڅ کې وژل شوي دي او تر 200 ډېر ټپیان شوي دي. د حمله په بغداد او د عراق په مرکزی سیمه کې د هیله فشار کې شوې دي. نن سهار وختي په بغداد کې هغه مهال د لشتر لژد څلورو به میچاودنو خبر ورکړل شو چې شیعه د خپل یو امام پر زیارت راغون شوي وو. د ازادي راډیو د عراق څنګه ته یو عیني شاهد وویل
العراق سلم مشاكل
عراق ټول سره ستونزې دي. مثلا نن ورځ نه پکې تلاشي وه نه بل شی. دغه نن چې کومه پیښه وشوه یوه تن هم تلاشي د چا ونه کړه. پرون زه دغه زیارت ته ورغلم او شاوخوا مې موټر وچلاوه، بیا هم تلاشي نه وه. نو نتیجه به څه وي؟ زموږ د وینې بیه نشته. د عراق په هیله کې چې بیا کله شیعه د امام موسی الکاظم د تلین د لمانځلو لپاره راټول شوي وو، د لږ تر لږه دوو چاودنو خبر ورکړل شو. سونی القاعده ډلې پخوا د هغو بریدونو مسؤلیت منلی چې پر شیعه شوي وو. د عراق حکومت د شیعو په لاس کې دی. د پاکستان تلویزیون خبر ورکړ چې د دې هیواد د کلاسیکي موسیقي مشهور سندرغاړی مهدي حسن نن په کراچۍ ښار کې د آغا خان په روغتون کې وفات شو. مهدي حسن په 1928 میلادي کال کې د هند په راجستان کې وزیږید، بیا په 20 کلنۍ کې کراچۍ ته ولاړ او په 1950 کال کې یې د غزلو ویل پیل کړل. د هغې ناروغۍ له امله چې ورته پیدا شوې وه، دی له 1999 میلادي کال را په دې خوا ونه توانېده چې خپل هنر ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو اوري. د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا په دې تاکید وکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته به دا سازمان افغانستان بیخي پرېنږدي. په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د سیمې د هیوادونو د رول د زیاتوالي په اړه به سبا ته کابل د آسیا د زړه په نوم د سیمه ییز کنفرانس کوربه وي.
تیر مثبت اړخ یې دا دی چې دنیا پیژني هغه ملکونو چې هغوی ټګي او برګي کوي په دغه د سولې او امنیت په راوستلو کې په دغه منطقې کې.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پر روانو شخړو کې د ماشومانو مرګ ژوبله له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال د ښې حکومتدارۍ لپاره په ټولو دولتي کارکوونکو غږ وکړ چې د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. څېړونکي په دې اړه څه وایي؟
حکومت جوړښت د اداري فساد لامل ګرځېدلی ده. نو موږ څنګه کولی شو ځان ته قناعت ورکړو چې یو څوک دا اراده وکړي چې د خپل ځان په وړاندې مبارزه وکړي؟
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په سوریه کې د روان تشدد په اړه د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې دا هیواد کورنۍ جګړې ته داخل شوی دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن نن په استرالیا کې خبر اعلان ته وویل ناتو پلان لري چې د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان څخه خپل عسکر وباسي. خو دا په دې معنی نه ده چې موږ به افغانستان بیخي پرېږدو او امنیتي خلا به رامنځته کوو. د نوموړي د خبرو جزئیات د فرانس پرس خبري اژانس په استناد له جنقا الکوزي اوري.
د ناتو عمومي منشي وایي نړیواله ټولنه په بری سره د افغانستان د جګړې په ختمولو کې ګډې ګټې او ګډ مسؤلیتونه لري. رازموسن زیاته کړه د افغانستان د لسکلن جګړې په اړه د خلکو د حوصله په کمیدو پوهیږي. خلک غواړي او زه هم غواړم د تونل په پای کې رڼا ووینو. خو د حوصله له کمیدو سره سره د ناتو ټولو متحدانو پریکړه کړې چې افغانستان ته به ژمن پاتې کیږي او دا ماموریت به په بری سره پای ته رسوي. رازموسن وویل ناتو ځواکونه ځکه افغانستان ته لاړل چې دا هیواد یو ځل بیا د تروریزم امن ځای نه شي او تروریستان له هغه ځایه حملې تنظیم نه کړی شي. د ناتو عمومي منشي ویل ناتو غواړي افغان ځواکونو ته په تدریجي ډول امنیتي مسؤلیتونه وسپاري. که څه هم چې ځینې هیوادونه به له ټاکلې مودې مخکې له افغانستان څخه خپل عسکر وباسي، خو پوره ډاډمن یو چې افغان امنیتي ځواکونه د مسؤلیتونو اخیستو ته چمتو دي. د ناتو عمومي منشي رازموسن ویل زموږ په متحدانو کې ممکن ځینې هم وي چې د انتقال په جریان کې په افغانستان کې خپل پوځي حضور کم کړي، خو هغوی هم اعلان کړی چې د انتقال په دورې او دغه راز د 2014 کال تر پایه به خپلو ژمنو ته متعهد پاتې شي. د ناتو عمومي منشي وایي شاوخوا 50 هیوادونه چې د ملګرو ملتونو د نړیوال مرستندویه ځواک یا آیساف په چوکاټ کې افغانستان ته راغلي، دای په ډاګه کړي چې موږ افغانستان ته په ګډه راغلي یو او یو ځای به له دې هیواد څخه وځو. دا اساسي اصول یا شاخص دی. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې ډېر ائتلافي ځواکونو ته د پاکستان د ترانزیتي لارې په اړه خبرې اعلان ته وویل
له زیاتې مودې راهیسې د ترانزیتي لارو د بیرته پرانیستلو په مقصد خبرې روانې دي. تر اوسه موږ کومې نتیجې ته نه یو رسیدلي. زه هیله من یم چې د پاکستان ترانزیتي لار په نږدې راتلونکي کې بیرته پرانیستل شي.
رازموسن زیاته کړه دا چې ناتو په افغانستان کې خپل پراخ ماموریت یا حضور کموي، نو د لوجستیک د ښه تنظیم په مقصد بیلابیلو ترانزیتي لارو ته اړتیا لري.
د افغانستان د امن کولو د هڅو په ترڅ کې به سبا ته کابل د آسیا په نوم د آسیا د زړه په نوم د سیمه ییز کنفرانس کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دې کنفرانس ته بشپړ چمتووالی لري. د د چارواکو په وینا په دې کانفرنس کې به د 200 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو جګپوري چارواکي ګډون وکړي. د کابل پولیسو هم د دې کانفرنس لپاره د جدي امنیتي تدابیرو خبره کړې. خو د کابل یو شمیر خاریان بیا وایي چې د کانفرنس د شدیدو امنیتي تدابیرو له امله دوی ته ستونزې راولاړې شوې دي. نور حال کابل د احمد زبیر جمن په راپور کې.
افغان حکومت یو ځل بیا په داسې حال کې په کابل ښار کې د یو شمیر آسیایي هیوادونو یوې غونډې ته د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي چې د دې غونډې امنیت ته د څو ورځو راهیسې په کابل ښار کې ټینګ تدابیر نیول شوي. د بهرنیو چارو د وزارت وین جران موسازی وایي کابل ته په کانفرنس کې د ګډون کوونکو بهرنیو پلاوو رسیدل پیل شوي دي. نوموړي وویل په دې کانفرنس کې د لږ تر لږه 100 هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د 200 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو جګپوړي چارواکي ګډون کوي. نوموړي آزادي راډیو ته وویل
نن د دې کانفرنس بریالي تدبیر لپاره یوه نهایي د آمادګۍ مهمه جلسه دایره شوله چې هغه کې د دې کانفرنس په اعلامیه باندې او په نورو مربوطه چارو باندې هر اړخیزه بحثونه او مذاکرات ترسره شول. او موږ سترګې په لاره یو لمن یو چې دا کانفرنس به د اجنډا سره سم پلان سره سم سبا په بریالي توګه باندې ترسره شي.
افغان چارواکي وایي په دې کانفرنس کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې، اقتصادي پرمختګونو او د آسیا د زړه هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړونې په لارو چارو خبرې کیږي. په کابل کې د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې به د افغانستان شپږ ګاونډي هیوادونه او د امریکا او ترکیې په ګډون د سیمې د اتو نورو مهمو هیوادونو پلاوی ګډون وکړي. کانفرنس د راغلو میلمنو د هر کلیلو لپاره د کابل هوایي ډګر ته د غزیدلي سړک دواړو خواو ته د افغانستان او بیلابیلو هیوادونو بیرغونه ځړېدلې دي. خو په کابل ښار کې چې وخت په وخت پکې د وسلوالو مخالفینو حملې شوې دي، د یو نړیوال کانفرنس جوړول له امنیتي پلوه حکومت ته یوه ننګونه ده. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي په کابل کې د دارنګ مهمو غونډو په ورځ امنیتي تدابیر دومره شدید وي چې دوی ته ترې نه ستونزې جوړېږي. د کابل څو تنو سیدونکو په دې آزادۍ رادیو ته وویل
که کانفرنس جوړیږي که یو میټینګ جوړیږي باید دغه لارې مسدود نشي. په دې چې لارې خود عام لارې ده، یو مسافر تیریږي، یو مریض تیریږي.
یو ورځ زنانه او مریضي وا او زه راتلم د وزیر اکبر خان شفاخانه ته. په لارې کې کانفرنس و راو نه رسیدم هغه هدف ته. بیا مې بیرته موټر تاو کړ میوان شفاخانه ته چې هلته څو رسیدو مریض د کومه په حالت کې و. ماشوم یې وشو او هغه مریض بیا 15 ورځې په شفاخانه کې د ځنډ د وجې نه د ما بستر.
بلخوا د کابل د امنیت قومندان محمد ایوب سارنګي وایي چې په کابل کې میشتو ملي اردو پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو په ګډه د دې کانفرنس د امنیت لپاره پلان نیولې دی. ښاغلی سارنګي ازادي راډیو ته وویل دوی به په خپلو امنیتي تدابیرو کې د خلکو ستونزې هم په پام کې ونیسي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د آسیا د زړه د سیمې د هیوادونو کانفرنس د سیمې د هیوادونو ترمنځ د لا هماهنګۍ او اړیکو د پراختیا په هدف جوړیږي. په دې یو ورځني کانفرنس کې به د سیمې په سیاسي او امنیتي ستونزو او اقتصادي ودې او همکاریو خبرې وشي. خو د سیاسي چارو څېړونکو وایي د آسیا د زړه د سیمې د هیوادونو کانفرنس د دې ستونزو د حل لپاره ډېر ګټور دی، خو چې ژمنې پکې په رښتیا عملي شي. تفصیل د نسیم شفق راپور کې.
په کابل کې د آسیا د زړه د سیمې د هیوادونو کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې افغان چارواکي او د نړۍ بیلابیل هیوادونه په دې سیمه کې د ناامنیو او تروریستي فعالیتونو له امله ډیر اندېښمن دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان، پاکستان او د سیمې په یو شمېر نورو هیوادونو کې ناامنیو او د تروریستانو خوځښتونو نه یوازې سیمې بلکې نړۍ ته ستونزې جوړې کړې او دا مسأله باید جدي ونیول شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی سرګندوی چې د آسیا د زړه د سیمې هیوادونه باید د دې ستونزو د حل او د موجودو ګواښونو د مخنیوي لپاره اساسي اقدامات وکړي.
منطقه قلب آسیا یکی از مهمترین و یکی از پرچالش‌ترین
د آسیا د زړه سیمه یو اساس او د نړۍ په سطح یو له ستونزمنو سیمو څخه ده. له همدې امله د هغې ټینګې اجماع له امله چې د دې سیمې د هیوادونو ترمنځ پیدا سوې کوشش کېږي چې د سیاسي مشورې د آسیا د زړه په سیمه کې په اساسي همکاري بدلې سي. له دې سره به په ټولو سیمو کې د ګډو اندېښنو، ګواښونو او همکاریو په اړه په لوړه سطح لازمي سلام مشورې ترسره سي.
د آسیا د زړه د سیمې د هیوادونو کانفرنس چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې جوړیږي د استانبول د تیر کانفرنس دوام بلل کیږي. په دې کانفرنس کې به تر ډیره په دې خبرې وشي چې په سیمه کې د ناامنیو، نشه یي توکیو او تروریستي فعالیتونو پر ضد څنګه مبارزه وشي او څنګه کېدای شي چې په اقتصادي او نورو برخو کې د دې هیوادونو ترمنځ لا هماهنګي او همکاري رامنځته شي. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عبدالکبیر رنجبر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د روانو ناامنیو او تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره دا کانفرنس ډیر مهم دی او باید چې ورته په ښه سترګه وکتل شي.
یو فشار دی په هیوادونو چې هغوی د زړه له کومې همکاري نه کوي، د امنیت د راوستلو لپاره، د سولې لپاره، د ثبات لپاره مداخلې ته ادامه ورکوي. تیر مثبت اړخ یې دا دی چې دنیا پیژني د هغه ملکونو په اړوند چې هغوی ټګي برګي کوي په دغه د سولو امنیت په راوستلو کې په دغه منطقې کې.
په کابل کې د آسیا زړه د سیمې د هیوادونو له کانفرنس څخه مخکې هم په سیمه کې د روانو ستونزو او ناخوالو په اړه په بیلابیلو هیوادونو کې سیمه ایز او نړیوال کانفرنسونه جوړ شوي، خو کتونکي انتقاد کوي چې لازمه نتیجه ورڅخه نه ده ترلاسه شوې. د سیاسي چارو څېړونکي ملالۍ شینواري هم همدې ټکي ته ګوته نیسي او وایي تر څو چې د سیمې هیوادونه د یو بل پر وړاندې مثبت سیاست غوره نه کړي او ښې اړیکې ونه لري، ګمان نه کوي چې دا وړۍ به شړی شي.
د سیمې هیوادونه د یو بل ته لاس نه ورکوي، بې اتفاقه ساتل شوي دي. زه هیله لرم چې که د سیمې هیوادونه خپلې اړیکې سمې کاندي، موږ به بیا د ډېرو لویو قدرتونو د جنګونو میدان یا د خیز تخته نه ګرځېږو.
د افغان چارواکو په خبره په کابل کې د آسیا د زړه د سیمې د هیوادونو کانفرنس سربیره پر افغانستان د سیمې او نړۍ لپاره هم ډیر مهم دی او تمه ده چې له دې کانفرنس څخه لکه څنګه چې لازمه ده ښه نتیجه ترلاسه او د سیمې د هیوادونو ترمنځ په هر برخه کې رښتینې همکاري او هماهنګي رامنځته شي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د ناامنیو د پای ته رسېدو او په دې هېواد کې د سولې او امن د ټینګېدو د هڅو په باب مو واورېدل. ملګري ملتونه بیا وایي چې په افغانستان کې په روانو شخړو کې د ماشومانو مرګ ژوبله له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په جګړو کې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. اجمل اند نور تفصیل وړاندې کوي.
یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي دوی په افغانستان کې د ماشومانو مرګ ژوبلې د زیاتېدو پیښو سخت اندېښمن کړي دي. د سه‌شنبه په ورځ د ماشومان وسلوالې شخړې تر سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون یو رپورت خپور کړ چې پکې ویل شوی و په افغانستان کې پروانه جګړه کې د ماشومان مرګ ژوبله روانه او په زیاتېدو ده. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د رپورت پر اساس په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې 1,055 ماشومان په جګړو کې مړه یا ژوبل دي. په کابل کې د یونیسف د مطبوعاتي دفتر مسؤول عبدالعزیز فیروتن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
په خوشحالي سره په 2018 کال کې 1,055 ماشومان په جنګونو کې یا وژل شوي دي یا ژوبل شوي دي، او په 2018 کال کې 1,305 نوي ماشومان په جنګونو کې یا وژل شوي یا ژوبل شوي، او دا د شمېرې نه دا ښیي چې دا ډېر شوي دي. په تاسف سره په افغانستان کې هره ورځ نږدې 15 ماشومان په جنګونو کې یا وژل کېږي یا ژوبل کېږي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په جګړې کې له ښکېلو خواوو غوښتي چې د ماشومانو خوندیتوب دې باوري کړي. په کابل کې د یونیسف د مطبوعاتي دفتر مسؤل ښاغلي فیروتن وویل په جګړو کې ښکېل لوري دي د ماشومانو خوندیتوب له یاده نه باسي او باید چې ورته جدي پاملرنه وکړي.
موږ د ټولو اړخونو نه کم نظامي کسان چې حکومت سره کار کوي او کم کسان چې د حکومت پر خلاف جنګیږي، د دوی نه موږ غواړو چې ژر تر ژره د ماشومانو د خوندیتوب لپاره لارې چارې وسنجوي او ماشومانو د خوندیتوب لپاره کار وکړي او په جنګونو کې پام وکړي چې هر څه چې ماشومان دي دوی نه باید ماشومانو ته صدمه واړي.
یونیسف وایي د دوی د رپورټونو په بنسټ د ماشومانو پر مرګ ژوبله هم د حکومت پلوي ځواکونه او هم د حکومت مخالف ځواکونه پړه دي. یونیسف وایي دوی په افغانستان کې د ماشومانو څخه د جګړې په لیکو کې کار اخیستلو هم اندېښمن کړي. د دوی د رپورټ په اساس په 2018 کال کې په افغانستان کې 314 تنه ماشومان په جګړې کې ښکېلو خواوو د سرتیرو په توګه کارولي دي. رپورټ وایي له ماشومانو څخه د سرتیرو په توګه ډېر کله د حکومت مخالف وسلوال کار اخلي، خدای نه دی ویلي چې کوم دي حکومتي لوري دا کار نه کوي. دا رپورټ په وینا د حکومت مخالف وسلوالو ماشومان د ځان وژونکو بریدګرو او ماین خښونکو په توګه کارولي. یونیسف د حکومت په مخالف وسلوالو غږ کړی چې په جګړو کې دی د 13 کلنۍ څخه د کم عمره ماشومانو له کارولو ډډه وکړي او پر حکومتي لوري هم ټینګار کړی چې د دوی په وسلوالو لیکو کې هم د وړو ماشومانو نشتون یقیني کړي.
په افغانستان کې په روانو شخړو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په باب مو د ملګرو ملتونو د اندېښنو په باب واورېدل. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم هم نن په کابل کې وویل چې په هیواد کې د 50% ناامنیو سبب د ځینو مجاهدینو او پخوانیو قمندانانو بې پروایي ده. مارشال محمد قاسم فهیم افغان حکومت د اداري فساد په وړاندې وویل چې افغان حکومت د اداري فساد په وړاندې مبارزې ته ژمن دی. هغه له ټولو کارکوونکو وغوښتل چې دا مبارزه پراخه کړي. ښاغلی فهیم دا خبرې نن د پلټنې د عالي ادارې د نوې ودانۍ د پرانستلو پر مهال وکړې، خو کارپوهان بیا وایي چې لوړ رتبه چارواکي په ډېرې پیمانه په فساد کې لاس لري، نو څنګه کېدای شي چې دوی د خپل ځان په وړاندې مبارزه وکړي؟ تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د خپل واکمنۍ پاتې دوه کاله د ښې حکومتدارۍ رامنځته کېدو او د فساد پر ضد مبارزې ته ځانګړي کړي، د ده لومړی مرستیال هم په دې خبره تاکید کوي او وایي چې د دې مبارزې په لار کې به له ټولو امکاناتو کار واخلي. د جمهور رئیس لومړي مرستیال مارشال قاسم فهیم دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د پلټنې د عالي ادارې د نوې ودانۍ د پرانیستو پر مهال وکړې. د موبایل په افغانستان کې د 50% ناامنیو سبب د پخوانیو مجاهدینو او قمندانانو بې پروايي ده چې د هیواد د حالاتو په وړاندې کوي. مارشال فهیم وویل
دنیا چې وی اداره او کارشان پیشرفته تلاش میکنیم که آیسته آیسته به سطح د مو برسیم.
دی وایي د نړۍ د کار او ادارې کړنلاره پر مخ تللې ده، هڅه کوو ورو ورو د هغو سطح ته ورسیږو، خو ستونزه دا ده. مثلا زه په حکومت کې د مجاهدینو استازی یم. پخوانی مجاهدین او قماندانان سره لدی چې سپینګیری او د کار توان هم نلري خفکیږي او د سوکیو تمه کوي. حال دا چې نن سبا د کار شرایط بدل شوي او د حکومت زولی هم تنگ ده. د همدې له امله په هیواد کې د 50% ناامنیو سبب همدا د پخوانیو مجاهدینو او قماندانانو بې پروايي ده چې د هیواد د روانو حالاتو په وړاندې کوي. مارشال فهیم دا خبرې د جمهور رئیس کرزي د ورته څرګندونو یوه ورځ وروسته کوي. جمهور رئیس کرزي په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې دی به د خپل واکمنۍ پاتې دوه کلونه د ښې حکومتدارۍ د رامنځته کولو او د فساد پر ضد مبارزې په لار کې تیر کړي. مارشال فهیم د هیواد د روانو حالاتو پر وړاندې د مجاهدینو او پخوانیو قماندانانو په بې پروايي په داسې حال کې انتقاد کوي چې جمهور رئیس کرزی دا هم مني چې په تیرو لسو کلونو کې په حکومتدارۍ کې له مصلحتونو کار اخیستل شوی دی، خو د چارو پوهان د حکومت په دا ډول ژمنو بې باوره دي. د سیاسي او حقوقي چارو پوه اجمل هوډمن وایي
متاسفانه تر اوسه پورې مونږ نه دي لیدلي چې د افغانستان حکومت دې واقعا هم د اداري فساد د له منځه وړلو اراده کړې وي. یعنې په خپله د حکومت جوړښت مونږ ته دا پیغام راکوي چې په خپله دغه اوسنی جوړښت په افغانستان کې د اداري فساد لامل ګرځېدلی ده. نو مونږ افغانان څنګه کولی شو ځان ته قناعت ورکړو چې یو څوک دې دا اراده وکړي چې د خپل ځان په وړاندې مبارزه وکړه؟
د اداري فساد پر ضد مبارزې د پراختیا خبرې په داسې حال کې تودې شوې چې ویل کېږي په تیرو لسو کلونو کې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرسته وشوه، خو زیاته اندازه شخصي جیبونو ته پرېوتې ده. کارپوهان وایي دې مسئلې د افغان حکومت او خلکو او افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ فاصله پیدا کړې ده.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې یو افغان چې د هیروینو په قاچاق تورنو پرون په امریکا کې په عمري بند محکوم شو. دغه کس چې باغچونی میږي د طالب وسلوالو د ملاتړ لپاره په نړۍ کې د هیروینو د قاچاق او توزیع د عملیاتو تر ټولو لویه شبکه پر مخ وړه. د اسوشیتد پرس خبري آژانس د راپور مهم ټکي له فره هیواد اورو.
حاجی باغچونی له پاکستان سره د افغانستان په سرحدي سیمو کې د هیروینو د تولید پټ لابراتوارونه جوړ کړي وو او له شلو څخه زیاتو هیوادونو ته یې هیروین لیږل. حاجی بخشو چې د کلونو راهیسې د افغان او امریکایي مقاماتو تر تحقیق او څارنې لاندې و درې کاله وړاندې ونیول سو، د تحقیقاتو او محاکمې لپاره امریکا ته ولېږل سو. څارنوالانو وویل د حاجی بخشو د قاچاق یوې ډېرې لویې شبکې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې 300,000 ټنه کیلوګرام تولید شوي هیروین د امریکا په شمول نورو هیوادونو ته لېږدول. لاسته راغلي پیسې یې لوړ پوړو طالب چارواکو ته ورکولې، په مقابل کې طالبان هم د ده ساتنه کوله. حاجي بخچو د واشنگتن په یوې فدرالي محکمه کې هغه ته د سزا د اورېدو پر وخت پر خپلې بېګناهۍ ټینګار وکړ. د نوموړي وکیل پر خپل 70 کلن موکل باندې د رحم او زړه سوي غوښتنه وکړه چې روغتیايي حالت یې ښه نه دی او زیاته کړه فکر نه کوي چې د د موکل عمر حبس به د مخدره موادو د نړیوال قاچاق په مخنیوي کې مرسته وکړي. اما امریکایي قاضي ایلن هیول د حجی بخشو د وکیل استدلال رد کړ او ویل حجی بخشو د مخدره موادو یو لوی قاچاق وړونکی وو، د نوموړي لپاره د اوږده عمر سزا مناسبه ده. بخشو باید همداشان د محکمې د حکم پر اساس سباندې 245 میلیون ډالر چې د مخدره موادو له لارې لاسته راوړي دي د جرمې په توګه ورکړي. د امریکا د عدلیې وزارت څارنوال میتیو سټیګلیتس وویل بخچو حقیقتا د مخدره موادو د قاچاقبرانو په منځ کې یو خاص ځای لري، ځکه هغه مقدار مواد چې د ده ترلاسه تیر سوي دي په خپله د کیسې یوه برخه جوړوي. شاغل سټیګلیتس له قاضي څخه وغوښتل دا خبره هم په نظر کې ونیسي چې حجی بخچو هغه پیسې څه کړې چې د مخدره موادو د داسې یو لوی کاروبار له لارې یې لاسته راوړي وي. د اژانس په وینا بخچو د خپل عاید یوه برخه طالب قمندانانو ته ورکوله، هغوی ته یې نغدې پیسې او وسلې ورکولې. په بدل کې طالب قمندانانو له پولیسو څخه د حجی بخچو د مخدره موادو د عملیاتو ساتنه کوله. راپورونه وایي چې افغان او امریکایي مقاماتو اته کاله وړاندې د بخچو د مخدره موادو د کاروبار په اړه پټ تحقیقات پیل کړي وو. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په وینا حجی بخچو او د ده زوی دواړو اعتراف وکړ چې دوی د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره مبارزه کوله او د مخدره موادو نور قاچاق وړونکي یې تشویقول چې د طالبانو څخه ملاتړ وکړي. دوی هم داشان اقرار وکړ چې بزګر یې د کوکنارو کرلو ته هڅول.
او اوس به یوه نړیواله موضوع په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم پر ضد تیر کال د مارچ له میاشتې راهیسې پاڅونونه روان دي او له 4000 زیات کسان پکې تر اوسه وژل شوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي ویلي چې سوریه یوې کورنۍ جګړې ته داخله شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور جنا قال کوزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د سولاساتي ځواک مشر هاروی لاتسوس وایي د سوریې په شخړو کې ستر زیاتوالی ښیي چې د دې شخړې حالت بدل شوی دی. لاتسوس د ملګرو ملتونو تر ټولو جګپوړی مشر دی چې په عام محضر کې وویل سوریه کورنۍ جګړې ته داخله شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون تېره اونۍ ویلي وو په سوریه کې کورنۍ جګړه نږدې کېدونکې ده. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ دا خبره رد کړه چې سوریه کورنۍ جګړې کې ښکېل شوې او وایي سوریه له یوې وسلوالې شخړې سره مخامخ ده چې ریښې په تروریزم کې دي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پر روسیې تور ولګاوه چې د بشار الاسد رژیم ته د جنگي هلیکوپټرو په ورکولو سره د سوریې شخړه نور هم پراخه کړه. کلینټن وایي
وی هاف confronted the Russians about stopping their continued
مج سوریته د روسیې د وسلو استولو د بندولو پړه روسانو ته مخه مخ خبر کړي. دوی هر وخت دا خبره کړي چې باید په دیاړه اندیشنونه لرو، هر شی چې دوی یې استوي د هغوی له کورنیو اقداماتو سره تړاو نه لري، دا اصلا حقیقت نه
دی.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکتوریا نولان د هیلری کلینټن د معلوماتو یا څرګندونو منبع په ډاګه نه کړه، خو دای وویل د بهرنیو چارو د وزیر هدف سوریې ته د روسیې د نوو هلیکوپټرو مسله وه او د دې هیواد موجودو یا پخوانیو ځواکونو ته اشاره نه وه. د مسکو لخوا سم دستي غبرګون نه دی ښودل شوی، خو جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جون په لومړۍ نیټې برلین ته د سفر پر مهال ویلي وه روسیه به سوریې ته داسې وسلې ورنکړي چې د دې هیواد په کورنۍ شخړې کې وکارول شي. لبلې خوا په سوریه کې د ملګرو ملتونو د ماموریت ویانده سوزان غوشي وای د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په څارونکو باندې هغه مهال حمله وشوه چې غوښتلې محاصره شوي خارګوټي الحفاه ته داخل شي.
ازادي راډیو اوري. نن د پاکستان د کلاسیکي موسیقي مشهور سندرغاړی مهدي حسن په کراچۍ ښار کې وفات شو. مهدي حسن په 1928 میلادي کال کې د هند په راجستان کې وزیږید، بیا په شل کلنۍ کراچۍ ته لاړ او په 1950 کال کې د غزل ویل پیل کړل. نن د غرض د جوزا یا غبرګولې څلېرشتمه د افغانستان د وتلي سندرغاړي احمد زاهد تلین له د دېرشمې کلیزې سره هم برابره ده. دغه مشهور سندرغاړی په 1950 هجري شمسي کال کې په مرموز ډول د افغانستان شمال په سالنګ لویه لاره کې وژل شو. د احمد زاهد یو شمېر مینهوال نن د کابل په شهدا صالحین کې د نوموړي د قبر تر څنګ راټول شوي او د نوموړي د تلین کلیزې ولمانځله. په دې اړه د راپور خپرېدو ته وخت بشپړ وخت نه لرو، خو د دې وتلي سندرغاړي یاد به په همدې سندرې سره تازه کړو.
خالص او افغانستان شمس و قمر ماده نظر